تیر شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللې دی. د دې ادارې د راپور لمخې د زلزلې مرکز د اسدآباد ودیسته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لاس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبری اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوی. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې د دې د پنځم په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی دی چې د یک شنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې لمرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او کنه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نکړه چې له افغانستان سره د بشری مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت په خوانی یو جګپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز سره خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یک شنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاوند مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو 1 میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پاوز د غزې د پراخې خاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې خار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې لخپل مينو ووزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پاوز بیان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشي. ویان دا نه دی ویلي چې د پاوز عملیات څه وخت پیلېږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګندي او خبرداري ورکړي چې که د اسرائیلو پاوز له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پېښ شي. روسل دې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه. خاغلی مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. خاغلی مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ترامپ د دې احساساتو ژور ستاینه کوي او له دې سره د مثبت اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګو چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمنوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون د متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د چلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ چلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمیر ماشومان به سرپرسته پاتې شي
او نور کورنۍ غړي مولا پیدا کړو. یو تر په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ کې سره کمزې کې مو در روانې مې نه پیګم چې کله بدر رسیدم.
جرمني کې ساکل ګن شمیر افغانانو د پناه غوښتنه کړي او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بیګنې بریا ورسته وایي.
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عرب امارات لري خلوب وکړه، هغه لوبه غټله خو زه خپل بالران سٹایم دا خسریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخر نه لوبه پاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پارله پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوی بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سخت ستونزو سره مخامخ دی. دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ د کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. په کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي څه نه دي ویلي، خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم ورځ ده. که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نورخان ازادي رډیو ته وویل
چې مالو حالو ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال انور د ماشمان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلې او پاس ماغه سغراره د غرونه راولېږي پاس تشې د ګرځېدو شان نشته، نه په سېدو شان شته. او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه د استوګن زیشته نن د سي خیمشته بنس بیابان باندې موږ فراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وی له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکو لويري هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکو میرواحد ازادي رادیو ته وویل
نوی پیسه د خلک کلو کورونو وتلې دي چې هغه خلک چې سپایسي لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچي دي لیدي او څه چې بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپلان شته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزلہ دی. اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجه بللې چې مرکز یې د کونړ سدآباد لویدیځ ته 30 کیلومتر لري او ژوروالی 10 کیلومتر بلل شوی دی. خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل. د کونړ زلزلې ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي کڅوم یو شمیر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو د مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي وو چې د مرګونی زلزلې بشپړ کلی له منځه وړي او دا محل ګڼ شمیر کسان له سرپنا پرته ژوند کوي. او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څومره د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي. چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو له امله لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري.
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږم ورځ ده. د کونړ په زلزلہ کې که څه هم دا تیر دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خبرې شوې، خو وړم ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو ایران وکړ چې په دغه زلزلہ کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزلہ کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، له یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړی دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ایز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونې زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هېڅ آګاهي او معلومات لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ وروڼه به چېرته وي. پلیان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یاد نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی.
نه دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی و، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره میلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینورزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی د هغې شپې ماتې دي او په ننګرهار سې تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ماته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کېم، لوړ کې سره کمزې کېم او در روانې مو نه پېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یوسف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په توګه زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې و ویلي د حاضر د شتله سپورې د ماشومان وروسي بوپالي او بالکل ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینند د مخام لو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پروگرام کې په کونړ کې ل زلزلې شپږورځې ورسته وضعیت حالته د پلټنې او ژغورنو پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او د غرازمو د پانتون یو استاد پر دې مل مکړی چې ل زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي ترزم کې لاندې څه روان دي څه جیولوجیکی بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې د زلزلې ورسته د شپږورځې تیریږي خو بیا هم روسی ته قانونا یا بیلابل زلزلې رامنځته کیږي او خلک ځانمنوي هله د چا پروګرام هم را سره واوري اوس ورزو د افغان کډوالو موضوعاتو ته په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیسلرون کې کی افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیک پروسې په ټاپه درېدو سخت اندېښمن کړی دی دوی وایي د دغه پروسې لزان چاو خاتم میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ را کې نشته او دوی هم په پاکستان کې لګان ستونزو او نصرګن وضعیت سره مخامخ دي دا په داسې حال کې چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزنډیده که څه هم په پایل کې ویل شي وو چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا د اتو میاشتې په تیریدو دغه افغانان نه دي توانېدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولېږدول شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپی زیاتې شوې دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لسګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوي او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیسلرون کې کی اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مورته کتنه کړي
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی دوا یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالې د قضیو زن په دې هیواد کې لسخت او ناسرګند حالت سره مخ کړي دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نږدې درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالې قضیه به یو څیړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي د وای د یوسف پروګرام لزندې دورو سمګل ډی روسیا ته ستونزو سره مخ یو څو مشت کیږي چې د پاکستان ویزه نه لري دوی زمنګ ویزی نه نوي کوي د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت لوري راکړل شوی لیکوم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دي اوس موږ په خپل کورونو کې بنديان یو نه شو کولای چې اند سودا د خپلو لپاره لو کورونو وځو د ناروغي پر مهال هم د پولیسو لوري د نیولو لویری روښتون ته نشو تللی خود ما یو بر اعضای فامیل کې مریض باشن د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندیښنه لري
دا سن لته راتو میشته او وزیر ډیر خراب دی ټول په نغښتون کې رواني ستونزو سره مخ دي ټول اقتصادي وزیر ډیر خراب دی ځکه موږ لته رو څلورو کلونو راهیسه په پاکستان کې ژوند کوو په افغانستان کې مهاجر وو پرل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډو خو لا هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده د امریکا حکومت د کډوالې د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوا په نوم د کډوالې نور پروګرامونه هم د کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل د دولو ورده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالې کارت لرونکو د استلو لړۍ هم چټکه کړی چې لامل یې ګڼ پناهغښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولای شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو پر ټینګار وکړ
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماخام لو تر اتو بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او حالته د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او د غراز دایمي خلکو د عیني شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. د غراز مو د پانتونی او میلمه راغوخته ترڅو وایي چې جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خبرونه را سره د ماښام له اوو تر اتو بجو واوري. اوس هم ورزو دي ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډېری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمني کې 1,209 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اگست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړې د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې لکتر لګه 9,019 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیه څه ناڅه کمی شوې. په اگست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وي. حال دا چې د 2014 کال په اگست کې 8,408 قضیه ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادي محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیزي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان خزې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحق ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیه ته لپام پراته هغه افغان خزو ته پناه ورکړي چې خپل هیواد راوتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګر نو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزه لړۍ په فائنل یا ورستۍ لوبه کې سبال پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت مخام په ونیمو بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربی اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپی دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربی اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغالی ناست وو او په دې لوبه کې نوی لوبغالی ولوبول. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپی دور ورسته لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو ورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی اماراتو ډیر خلو بو وکړه هغه لوبه غټله خو زه خپل بالران ستایم چې خو بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا خو سیریز وو موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو یو اخر نه لوبه پاتې ده. موږ تر دې ورسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو واړو آسیا جام ته لخي انرژي او جدیت سره لاړ شو. دا ورسله لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران اته سلويخت، رحمان الله ګربت سلويخت، کریم جنت اته وشت او ګلبدین نائب شل منډي وکړي. پچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې 15 یو یو وکټ واخیسته. په بیگانه لوبه کې تر ډېر رضوانه واغ لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهيم زدران کپتاني وکړه.
راشد خان، محمد نبی، فضل الله فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوې لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنت پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 500
اوریدونکو کولای شئ چې په همدې واتس اپ شمیره د ماقام لو تراتو بجو ترشناس پانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سید کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د وروستیو جزئیات پاړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوی یو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړ شو ترڅو حالت ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کړي. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانی باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډېره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډېر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولت په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کوماک کې روزنه بویر کوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولت ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ لپاره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خصلو کې ځل تمون تکړمای جوړه کې کټ ډیر زمينه برابرېږي داس کسون ډیر نورا تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي کډمای کې خکري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کوماکې سنس کې.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعاړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي په نش په دې معنی چې اکاډمۍ کامې دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا خې او معیاري اکاډمۍ په رحمتوري مسلور کې کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مسائنک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه.